افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د مرغومي یا جدي 14 د جنوري میاشتې 3مه. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شېبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې اوري. افغانستان کې د بې ځایه سویو پر وضعیت راپور خپروو چې د بې وزلۍ کړېږي.
موږ نارینه سهار ځي روزانې ته بېرته راځي، هېڅ پیسې نه راوړي، ماشومان مو وږي دي په کور کې، هېڅ خواري نشته.
په خوست کې هم بې ځایه سوي کسان وایي چې لاسنیوي ته اړتیا لري.
معلم مو په مکتب کې پوچ کونډې اتمونه ټوله تپوچې دي، دوی انګیان دي تپوچې دي، المسیا تپوچې دي.
ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ایران او ترکیې پر پوله یوه افغان میرمنه د سړې هوا له کبله مړه شوې. په کونړ کې ځینې مالداران مجبوره سوي د اقتصادي ستونزو له کبله خپل څاروي په نیمه بیه وپلوري. تر اونیو بجو په خبری مجله کې نور مسایل هم څېړو. پیل خبرونه کېږي. یونیسف وایي هڅه کوي روان کال اړو کسانو ته خپلې بشري مرستې ورسوي. د هوا پوهنې ادارې په څو ولایتونو کې د سختو اورښتونو اټکل کړی. سرچینې وایي روسي الوتکو په سوریه کې ځینې ساحې بمباري کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د جنوبي آسیا څانګې مشر وایي چې سږ کال به په ټول توان سره په افغانستان کې د ګرځنده مرستندویو ټیمونو ملاتړ کوي څو اړو کسانو ته مرستې ورسوي. جورج لاریا اجی پرون یکشنبه پر خپل ټویټر دا خبر ورکړی دی. د یونیسف دغه مسؤل زیاته کړې چې ګرځنده ټیمونه په کلیوالو او لورو پرتو سیمو کې فوق العاده ګټور تمام سوي او د ګڼو خلکو په تیره بیا میندو او ماشومانو لپاره یې اړین او ژوند ژغورونکي صحي او نور خدمات وړاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې افغانستان کې 3 میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي چې له دې ډلې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان ډېر په خطر کې دي. د افغانستان د هوا پوهنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ریاست پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې له بغلان او کندوز ولایتونو پرته په 2.5 نورو ولایتونو کې د باران او واورې اورېدل نن پیلېږي چې تر سبا دوام کوي. د هوا پوهنې ادارې په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو اندازه له 500 تر 500 میلی مترو او د واورې هغه له 500 تر 500 سانتي مترو اټکل کړی ده. تر دې مخکې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مشر عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په سالنګ کې د درنې واورې اورېدل او وقفهي طوفان د شنبې ناوخته پیل سوي چې د هغه په وینا څو ورځې به دوام کوي. هغه ویلي و چې دغه لار د چلري موټرو د تګ راتک پر مخ تړل سوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به افغانستان ته طبي او خوراکي توکي ولیږي. دغه وزارت ویلي چې له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. ویل کیږي چې دغه مرستې به په راتلونکو اونیو کې افغانستان ته ورسیږي. هندي رسنیو د دغه وزارت په وینا ویلي چې په دغو مرستو کې به 50,000 ټنه غنم او طبي وسایل، له هغې ډلې د کورونا ضد 500,000 ډوزه نور واکسینونه شامل وي. تر دې مخکې هند د شنبې په ورځ په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون سره د کورونا ضد واکسین د 500,000 ډوزو مرسته کړې وه. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا ژمنه وکړه. کرملین پرون خبر ورکړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ترکی سیال رجب طیب اردوغان ترمنځ ټلیفوني خبرې سوي دي. کرملین په یو بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو پر دوه اړخیزو همکاریو بیا کتنه وکړه او د روسیې او ترکیې ترمنځ د دوه اړخیزو ګټو د پیاوړتیا پر دوام ټینګار وکړ. ویل کیږي چې پوتین او اردوغان په نړیوالو مسایلو کې د جنوبي قفقاز د وضعیت او د سوریې د غرض لیبیا د کړکیچ د حل لپاره د هڅو په اړه هم خبرې وکړې. بلخوا ترکیه وایي دغه ټلیفوني خبرې د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کېدو پر سر متمرکزې وې. عینی شاهدان او یو څارونکي ډله وایي چې د روسیې جنگي الوتکو د سوریې په شمال لویدیځ ادلب ښار کې د یاغیانو تر ولکې لاندې ځینې ساحې بمبار کړي دي. د راپورونو له مخې د روسیې د سوخوی جټ الوتکو لخوا دغه بمباري پر څو ښارګوټو او د اوبو رسولو پر یوه عمده شبکه سویده چې ورسره د سوریې په ادلب ښار کې سلګونه زره کسان له اوبو بې برخې سوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څر بریتانیا میشته ډله وایي چې د روسیې جنگي الوتکو پرون په ادلب کې څو ځایونه بمبار کړل چې په هغو کې د دغه ښار د اوبو رسولو شبکه هم شامله ده. روسیې یا د سوریې ځواکونو د دغو هوایي بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. روسیه په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او د رژیم پر مخالفو وسلوالو وخت نا وخت دا ډول بریدونه کوي. د جنوبی افریقا په کیپ ټاون کې اور لګیدنې د پارلمان ودانۍ ته سخت زیان اړولی دی. اور پرون سهار د جنوبی افریقا د پارلمان د ودانۍ په هغه برخه کې چې اوس د دفترونو لپاره کارول کیږي ولګید. وروسته اور د ودانۍ نورو برخو ته خپور شو. د جنوبی افریقا ولسمشر سیریل راماپوزا چې د پارلمان سوځېدلې ودانۍ وکتله دا یو زړه بوژنونکې پیښه وبلله. له ډیرو هڅو سره سره د اور وژنې ډلې تر پرون ماښامه پورې ونتوانېدې چې اور مړ کړي. ویل کېږي چې د پیښې په تړاو یو تن نیول سوی او پوښتنې ګروېژنې ورڅخه روانې دي. تر اوسه د چا د مړینې یا چپی کېدو راپور نه دی خپور سوی. خو داسې اندېښنې شته چې ښایي د ودانۍ دننه قیمتي آثار په اور کې له منځه تللي وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو څلېرشتو ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان وریځ او ورښت، د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 2. هرات اسمان وریځ او ورښت، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 15. کندهار اسمان وریځ او ورښت، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 9. مزار شریف اسمان وریځ او ورښت، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 4. او جلال آباد اسمان وریځ او ورښت، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 8.
ورځو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د جیمی پر رسیدو سره په افغانستان کې د کورونا یو بې ځایه سویو کسانو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللی دی. دغه سازمان ویلي چې په افغانستان کې 200 زره بې ځایه سویو سره بیړنۍ بشري مرستې په پام کې نیولې دي. د سفیف الله ستانکزي په راپور کې اوري چې ځینې بې ځایه سوي وایي چې په ناوړه اقتصادي حالات کې ژوند کوي او څوک د مرستې لاس نه ورغځوي.
د فراه ښار ته ګڼې داسې ښځې، ماشومان او نارینه راکډه شوي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ګلستان اوسیدونکي چې نوم یې وانخیست له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پخوا به نارینه کار کاوه خو اوس کار نشته.
باید زموږ سره کومک وکړي، باید زموږ سره مرسته وکړي. لکه نور انور حکومت چې و نارینه مو سار کله 3.5 سوه ګټل، اوس دې بیکار بیرته کور ته راځي.
یوازې فراه نه، بلکې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د مخه پکې سخت جګړې وشوې، لسګونه زره کورنۍ ښارونو ته کډه شوي. له هغې ډلې هلمند، کندهار او کندوز د یادولو دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی چې افغانستان کې 2021 کال خلکو له کړاو ډک وخت تیر کړ. په تیره بیا هغه څه باندې 6.5 لک کسان چې یوازې همدې کال کې د جنگ جګړو او سختو اقتصادي ستونزو په سبب له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول. د IOM راپور ښیي چې دمګړی افغانستان 5.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي کسان لري چې د ژمي سړه هوا او د خوړو کموالی ژوند ګواښي. IOM پرون خبر ورکړی چې غواړي د افغانستان په څو سیمو کې له 2 لک بې وزلو کسانو سره مرستې وکړي. په مرستو کې د ژمي لپاره تودې جامې، کمپلې او منقلونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په خپل ټویټر لیکلي، د افغان کورنیو بې ځایه شوو کډوالو وضعیت خراب دی او د ژمي پر مهال میلیونونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي بیا وایي مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کیږي. د غزنی د ګیلان یو اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی، ازادي راډیو ته پیغام استولی او وایي طالبان حکومت یوازې ملایانو ته مرستې ورکوي او نور مستحق کسان یې هېر کړي.
مستحق دي که غیر مستحق دي، نه چا تر اوسه دا څلورمه مرسته راغلې ده، نه وړې ده، نه ورکړې ده، نه ورکوي. خو موږ امیان یو، هغه ملایانو ته ورکوي. دا حکومت ملایانو ده، د ملایانو سره مرسته کړي، ملایانو ته ورکوي.
د کډوالو نړیوال سازمان په وینا د ژمي په موسم کې کورنۍ بې ځایه شوي خلک له ډېرو زیانګالو کسانو دي او د ژمي سړې شپې او ورځې په سختۍ تېروي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي او تر څنګ یې له دغه هیواد سره ګڼې بهرنۍ مرستې هم درېدلې. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او که عاجلې بشري مرستې ورسره ونه شي، یوه انساني فاجعه به رامنځته شي.
په خوست کې نیسمن او بی وزلی کسان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د ژمي په روان موسم کې بشري مرستې وکړي. دوی وایي چې په وروستیو میاشتو کې ستونزې تر بل هر وخت زیاتې سوي دي.
په خوست کې بی وزله ښځې او نارینه د طالبانو له حکومت همدارنګه له مرستندویه ټولنو او بنسټونو غواړي چې دوی سره په روان ژمي کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي. دوی وایي ژوند له کړاوونو سره مخامخ دی او که ورسره مرستې ونه شي نو دوی د ګزارې کومه بله چاره نه لري. د خوست یو اوسیدونکي ګلدار خان آزادۍ راډیو ته وویل:
والله که ستونزې مشکلات خو دومره مشکلات دي چې یک یو ځوان مې وو په خاک پرېسېدو معلم وو په مکتب کې اوس پنډ یتیمونه ټوله تپوتې دي دوی انونګیان دی تپوتې دي المسیا تپوتې دي نه پونه لرم نه پټا لرم نه جایدوز لرم هیڅوک میا نشته بې خدای ناست بې وزله یم زه خپل معیوب یم تاګانه یم په ماس په خاک حالات کې یم.
د خوست یوه اوسیدونکي سلام وایي زوی په نشه یي توکو روږ دی دی او اوس یې د المسیو سرپرستي دیدی پر غاړه ده.
دا شی کټاکې پرته یو یوه وغورځېده بلکل یا تاله ده دویمه کټا چې ودونه کوي دي چې شي ګیرا شي بیا وړکي جلکۍ وتښتوامې بل ځې چېرنې تاله به شي المسین مسی مې دي ننګر مې ملادو چې کالګ نوې راولیا په یوه زیندو مې د المسین مسی دي شپېښ سونی وه زره په نڅه وایم خو دومره مې نستېدو پرون دیکونه ته ورغلم یو کیلو مې له خلو ګونډړل شل روپۍ مې باندې چانډړل یوه مې سوړې خل تړل نېره مې ویته وویل چې ګولې روپۍ دې نه دي خفه نه شي څو ورځې وځي دې ته رور بېرانوي چې ښه ککی چې کله دې خدای بس شي کېږي.
خیال یو بل بېوزله کس دی چې وایي د کار او مزدورۍ په لټه کې دی خو نه پیدا کېږي او کورنۍ خوراک او پوښاک غواړي.
چاره نه پیدا کوي کاروبار نه ورته پیدا کېږي یو شی نه ورته پیدا کېږي خبرې باندې څه وکړي نړیوال سره دا غوښتنه نه ده چې موږ مرسته وکړي افغانستان ته مرسته وکړي افغانستان خو
مدنی فعال بادشاولی بیا په اوسنیو حالاتو کې چې د خلکو اقتصادي اړتیاوې تر بل هر وخت ډېرې شوي د خیریه او ټولنیزو بنسټونو او فعالانو د مسؤلیتونو په باب وایي:
د دوی مسؤلیت هم همدغه دی چې په دې سختو حالاتو کې د خپلو هیوادوالو تر څنګ واوسي او دوی سره په دغه سخت حالت کې باید کومک وکړي او خلکو باندې غږ وکړي خلک وهڅوي تر څو په دې سختو حالاتو کې چې د توکو قیمتونه هم لوړ شوي دي باید د دوی لاسنیوی وکړي.
بل لوري ته د خوست د ولایت مقام د مطبوعات و مسئول مولوی اختر محمد اکرم وایی ولایتی اداره په دې هڅه کې ده چې د بیوزله خلکو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو کومکونه را جلب کړي. یاد دیوی په افغانستان کې د 2023 زیږدیز کال په دویمه نیمایي کې د بیوزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکړل شوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر د ملګرو ملتونو په حواله په یوه راپور کې ویلي په 2023 زیږدیز کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د نفوسو نیمایي ته رسیدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به له ملالی بشیر څخه دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په تړاو څرغلی دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده: د امریکا پوځ د کابل پر هوایي ډګر په برید کې پر شکیلې داعش ډلې تمرکز کوي. په وروستي مورید کې په کابل کې د طالبانو د یوې غونډې مخې ته یو ځانمرګ برید وسو او شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په کابل کې د یوه ځانمرګ برید په پایله کې د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل شول. وروسته لولو چې له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره اړوندې خراسان ولایت څانګې دا حمله کوونکی عبدالرحمن لوګری معرفي کړی و. د نیویورک ټایمز په دې مقاله کې راغلی چې لوګری امریکایانو ته ناشناخته نه و. په دې مقاله کې راغلی چې په 2018 کال کې د امریکا استخباراتي ادارې CIA د هند اطلاعاتي چارواکو ته حال ورکړی و چې لوګری په نوې ډیلی کې بمی حمله کول غواړي. وروسته ویل شوي چې هندي چارواکو هغه حمله خونسا کړه او لوګری یې CIA ته په لاس ورکړ او دې سازمان هغه د افغانستان د بګرام هوایي اډې په پروان زندان کې بندي کړ. په دې مقاله کې لولو چې دی هلته تر هغه وخته پاتې سو چې د کابل تر سقوط وروسته ګډوډي رامنځته سو او له زندانه را خوشې سو. د نیویارک پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی: امریکا د هغه ځانمرګې حملې بریدګر وپیژانده چې په افغانستان کې د ملکیانو او سرتیرو په قتل عام کې لاس درلود. په مقاله کې راغلی چې دا تروریست کس یو وخت محصل و او طالبانو هغه له زندانه را خوشې کړ. په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان بېلابېلې سیمې تر خپل واک لاندې کولې، د زندانونو دروازې یې هم پرانستلې. د نیویارک پوسټ په مقاله کې راغلی چې په دغو زندانونو کې هم د طالبانو او هم د داعش ډلې غړي بندیان وو. په افغانستان کې د داعش جګړه ماران هم له طالبانو او هم له امریکا سره مخالفت لري.
ازادي رادیو ته ورجست. ترکی رسنیو راپور ورکړی چې د ایران او ترکیې پر پوله یو افغان میرمنه د سړې هوا او زیاتې واورې له کبله مړه سوې. د ترکیې وان ولایت هم پرون وخت په یو بیان کې تایید کړی چې یو افغانه میرمنه ترکیې ته د اوښتو په لټه کې وه، خو د سړې هوا او زیاتې واورې له کبله له مخکې تک پاتې سوې او لاره کې یې ساور کړې ده. په خواله رسنیو کې هم څو ویډیوګانې خپرې شوې چې د دې میرمنې دوه ماشومان ایرانی کلیوالو ژغورلي او ساتنه یې کوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا په استناد راپور جوړ کړی دی.
د ایران د لویدیز آذربایجان د بلاسور په کلي کې د یوې افغاني میرمنې مړی پروت دی. له دوو بچیانو یې کلیوال مراقبت کوي. ګڼو ایرانی او ترکی رسنیو له هغې ډلې سی این این ترک او ایران وایر د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ترکیې ته د اوښتو په لټه د افغان میرمن د سړې هوا له لاسه مړه شوې او ماشومان یې چې 8 او 9 کلن یاد شوي ژوندي پاتې دي. له دې کلیوالې سیمې په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوه وړه ماشومه او یو وړ هلک یخی هوا سخت جوبل کړي او ګوتې سره سریخي شوې دي. کلیوال تر خپل وسه هڅه کوي چې له دې ماشومان سره مرسته وکړي. څوک ګرمي اوبه ورکوي او څوک ډوډۍ، څوک کولای شي دوی حال ښه کړي. د ترکیې وان ولایت یک شنبه له غرمې وروسته په یو بیان کې د افغان کډوالې مړینه تایید کړه. په بیان کې راغلي د جنوري په لومړۍ داسې راپورونه خپاره شول چې یوه مور له دوو ماشومانو سره په داسې حال کې چې غوښتلې د ایران له لارې د ترکیې خاورې ته ننوځي په سرحدي سیمه کې یخ وهلې او مړه شوې ده. ماشومان یې نږدې کلي ته رسول شوي. وروسته معلومه شوه چې دا غمجنه پیښه د ترکیې په خاوره کې نه بلکې د ایران په خاوره کې شوې. دا کلی د ایران د بلاسور کلی. دا کلی د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. د ښځې جسد او د هغې دوه ماشومان د کلیوالو لخوا ایراني عسکرو ته سپارل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یا په ایران کې د افغانستان سفارت تر دې دمه د یادې پیښې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې هم د ایران او ترکیې په پوله کې د سړې هوا او نورو پیښو له امله د ګڼو ناقانونه افغان کډوالو د مړینې راپورونه خپاره شوي. سږ کال حمل میاشت کې هم افغان چارواکو تایید کړه چې د ایران او ترکیې په پوله کې 4 افغان کډوال د سړې هوا او طوفان له امله مړه شوي. د راپورونو له مخې وروستیو څو میاشتو کې لږ تر لږه 4 تر 5 زره افغانان د ورځې ایران ته ننوځي او د ژمي په موسم کې دا شمېر لا پسې لوړ ځي. سره له دې چې ایران د ناقانونه افغان کډوالو په وړاندې سخت چلند کوي او بیرته یې دغه هیواد ته استوي، خو افغان کډوال په دې لټه کې وي څو د ایران له پولو واوړي او ترکیې ته ځانونه ورسوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت بیا اعلان کړی چې د ناقانونه کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د ایران له پولې سره امنیتي دیوال جوړ کړی او هڅه کوي چې په دې ټولې پولې باندې ورته دیوالونه جوړ کړي. د اګست په 15مه په افغانستان باندې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ افغانان په دې لټه کې دي چې له هېواده ووځي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM څو ورځې مخکې په خپل یو کلني راپور کې اعلان کړ چې سږ کال څه باندې 6.5 لکه افغانان د جنگ جګړو په سبب له خپلو مینو کډې ته اړ شوي او دمګړی په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې په 2.2 میلیونه قانوني افغان کډوالو سربیره 3.5 میلیونه غیر اسناد لرونکي افغان کډوال اوسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي. په کونړ کې مالداران وایي چې رواني وچکالی او اقتصادي ستونزو له کبله د څارویو لپاره خوراک نسی برابرولی او ګڼ کسان مجبور سوي چې خپل څاروي په نیمه بیه خرڅ کړي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د هیواد ختیس کې پروت غرنی ولایت کونړ چې د کرنې وړ لږ ځمکه لري او زیاته یې غرونو نیولې ده، همدا لامل دی چې خلک یې د کرکیلي په ځای زیات څاروي ساتي او له همدې لارې خپل ژوند ته دوام ورکوي. خو په روان کال کې د روانو اقتصادي ستونزو او وچکالۍ په وجه زیات مالداران اړ شوي چې خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر څاروي وپلوري. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو ټولنې مشر محمد اکبر وایي:
موږ سره نه مستاتو کومک وکړو، سوال نه دولت وکړو، او مالونه هم د منځه لاړه او وچکالۍ سره مخامخ شو. دا غریبۍ سره خلک دغه شو، بعضې مالونه خلکو په ارزانه ارزانه اخلي. یو غوا به مثال په 100,000 کېدل، هغه په 50,000 خلکو سفر ته تلله د مجبورۍ نه. نو اوس ډېر کمبود پکې راغلی، دا خلک ډېر غریب دي مالداران. هغه ته کومکونه ورته وشي، انشاءالله دې ته به خپله حالات تلاش شي. دغه حالات
دا یوازې په څوکۍ ولسوالۍ کې د وچکالۍ په هیواد کې د روان اقتصادي بحران او بېروزګارۍ په وجه د څارویو پلورلو او شمیر کموالي خلک خپلې راتلونکي ته نه دي اندېښمن کړي، بلکې د کونړ د هرې برخې اوسېدونکي له یادې ستونزې سره مخ دي. د څارویو لرونکو په خبره چې پخوا به ډېری کورنیو له دوو تر لسو غواګانې او واړه څاروي درلودل چې د همدې څارویو پر محصولاتو به یې خپلې کورنۍ ساتلې، خو اوس نه څاروي ساتلی شي او نه هم کورنیو ته نفقه پیدا کولی شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست کارکوونکي هم مني چې په ولایت کې د روانې وچکالۍ په وجه د څارویو خوراکه کمه شوې او څاروي لرونکي ستونزې ګالي. په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤول ډاکټر سید نورالدین سادات:
دوامداره وچکالۍ رامنځته شوې ده، څارویو ته متوازنه خوراکه نه رسېږي. د بلې خوا اقتصادي کمزوري له امله د څارویو قیمت راټیټ شوی دی او د حیواناتو د څارویو تلفاتو کچه لوړه شوې ده.
دوی ټول مرستندوی ټولنو او طالب چارواکو غواړي چې د مالدارانو لاسنیوی وکړي او اوسنۍ ستونزې دې ورته هوارې کړي. طالب چارواکي بیا وایي د ولس ټول ستونزې درک کړي او کوښښ کوي چې ورته د حل لارې چارې ولټوي. کونړ لپاره د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
بعضې موسساتو به مخکې د خلکو سره مالی امداد به کوو، سره به ورکوله، کنجاړه به ورکوله دغه د مالونو دپاره. موږ هم بیا په هڅه کې یو چې دغه د زراعت زموږ کم ریاست دی، موږ هغوی ته هم دغه ویلي دي چې ولس سره همکاري وکړي، د هغوی دپاره د زمینه برابر کړي، د هغوی د ځمکو چې څومره کېدلی شي، او انشاءالله ټول مسؤلین هم په دغه باره کې پوره مخلص دي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بېروزګارۍ، وچکالۍ او څارویو ته د خوراکي له کموالي خلک سرټه کوي چې په ټول هیواد کې خلک یا د ستونزو سره مخ دي. ملګرو ملتونو د روانې وچکالۍ له امله د میلیونونو څارویو د تلف کېدو خبر ورکړی. خلک وایي که د افغانستان اوسنی واکمن غواړي چې انسانانو او څارویو ته د غلې دانې او خوراکي توکو غم وخوري، نو ورته په کار دی چې د هیواد په پریمانه اوبو سپیرې دښتې خړوب او د کرکیلي جوګۍ کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د مکروریانونو د ساتنې او څارنې ریاست وایي هڅه کوي چې د مکروریانونو د مرکز ګرمۍ سیستمونه بیرته فعال کړي. د دې ادارې په خبره د مرکز ګرمۍ په شمول د مکروریانونو د سیستم فعالېدو لپاره یې کابل کې د روسیې سفارت له استازي سره خبرې کړي او دغه ستونزې ورسره شریکې سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
مرکز ګرمیان ټول خراب دي.
د کابل ښار د مکرو ریانونو اوسیدونکی ضیاءالدین د یوې اته کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي ترکان دی، دا مهال یې کاروبار ښه نه دی او له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. ضیاءالدین وایي سږ کال ورته ویل شوي که چیرې غواړئ د ژمي موسم تر پایه مرکز ګرمي استفاده کړئ، 45,000 افغانۍ به تحویلوئ، هغه بیه چې دی وایي پوره کولی یې نشي.
پیزه تلوی اخزاره ده منگه غواری منگه ده کمکو ماش نسته، غریبی نسته، ده کاروبار طول قیمتی دی.
سمیم هم ده مکرو ریانونو سیدون کهده دی وایی چه ده مکرو ریانونو بلاکونه دیر نور تخنیکی ستونزی هم لری.
موک مکرویانو که جون کهو سکال مرکز گرمی هم ندفعله شوی، اقتصادی ستونزی هم لگو و کرونا هم دیر ساده دی او بلده چه مکرویانو که ده بخاره یا سندلیزه هم نشته، نوزه که مستنزی دیری دی.
دوی وای چې نور کلونو کې د مکرو رایانونو مرکز ګرمي د قوس میاشتې په 15مه نیټه فعال کېدی، خو سږ کال چې دا د جدي میاشت هم مخ په پای ته رسیدو ده، مرکز ګرمي نه دی تودې شوی. د مکرو ریان د حفظ او مراقبت ریاست چارواکي منی چې تر دې مهاله مرکز ګرمي نه دی فعال شوی. د دغه ریاست رئیس غلام عمر عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې د مکرو رایانونو اوسیدونکو تر دې دمه د مرکز ګرمي د فعالېدو لپاره پیسې نه دي ورکړي، نو ځکه نه دی فعال شوی.
سږ کال که موږ د مرکز ګرمي فعال کړو په هر کور باندې 500 زره افغانۍ لګښت راځي. د کال په پیل کې دا موضوع دوی سره شریکه کړله چې تاسو په دغه قیمت باندې آماده یې چې مرکز ګرمي فعال کړي، هغې وویل چې نه یې آماده، نو ځکه هم موږ په دغه برخه کې اقدام ونه کړي. موږ په تلاش کې د مختلفو سرچینو څنګه غوښتنه کړې ده چې هغوی په دغه برخه کې همکاري وکړي، ضرور د موږ چې د دې مرکز ګرمي خدمات برابر.
ښاغلی عبدالله وویل چې ځینو سرچینو سره په اړیکه کې دي تر څو وتوانېږي داسې امکانات برابر کړي چې په ډېر کم لګښت سره د مکرو ریانونو مرکز ګرمۍ فعال کړي. د مکرو ریانونو د حفظ او مراقبت رئیس وایي د مرکز ګرمۍ په شمول یې د مکرو ریانونو د سیستم د فعالېدو لپاره کابل کې د روسیې سفارت له استازي سره خبرې کړي او شته ستونزې یې ورسره شریکې کړي دي. د نوموړي په وینا دوی هڅه کوي چې د روسیې په مرسته د اوبو رسونې او د مکرو ریانونو د کانالیزاسیون سیستم بیا ورغوي او یوه تصفیه خونه جوړه کړي. د مکرو ریانونو د حفظ او مراقبت رئیس وویل چې د یکشنبه په ورځ یې د روسیې سفارت له استازي سره په خبرو کې دا هم هغه ته ویلي چې یو تخنیکي ټیم له روسیې کابل ته راشي او د مکرو ریانونو د بلاکونو د ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي. د مکرو ریانونو د حفظ او مراقبت ریاست د معلوماتو پر بنسټ لومړی، دویم، دریم او څلورم مکرو ریانونه 2000 آپارتمانونه لري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یو چارواکی وایي چې دوی سږ کال په ټول ځوان سره په افغانستان کې هڅه کوي چې د خپلو ګرځنده ټیمونو په مرسته اړو کسانو ته بشري مرستې ورسوي. د افغانستان د هوا پوهنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو د راوتلو